سهار 9 بجې د اوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2012 میلادي کال د نومبر د میاشتې لمړنۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د دې ورنۍ خبرې غړې سلام پښتونخوا کوربه مو زهارون بچایم سلامونه مې ومنئ. په بورې چې په کراچۍ ښار کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژلي او څلور نورې ټپي کړي دي. همیاد ګوند بیا د لاهور های کورټ لخوا د لانجمن کالاباغ ډیم په حق کې د جمع شوي پټیشن یا عرضي اورېدنه غندلې. امریکا ناټو افغان ولسمشر د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د انتخاباتو د تاریخ اعلانول ستایلي دي. د افغانستان په ننګرهار کې د وتلي افغان شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ د جوړې شوې غونډې حال درکو. د خیبر پښتونخوا لیکوالانو هنرمندانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د یو رپورټ ترڅنګ درته څو خوندورې سندرې هم اورو. خوول ورزو بشیر ګواښ ته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه واوري.
لومړی د خبرونو سرټکی د کراچۍ پولیس وایي دغلته درې کسان وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر تور لګولی چې پاکستان پر کونړ د راکټونو په ویشتلو سره د سرحدي سیمو ثبات ګډوډول غواړي. امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې په وو رسېتونو کې د مړو شو شمېره له شپېته اوښتې ده. د کراچۍ ښار لانډی ټاون پولیس وایي بیګا شپه د شیر پاو کالنی په سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو درې کسان وژل شوي او څلور نور سخت ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې وژل شوي او ژوبل شوي وو واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي. د یاد ګوند د اطلاعاتو د څانګې مسؤول عبدالمالک مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې ښکار شوي کسان د دوی د ګوند په سیمه ییز دفتر کې ناسو چې وسلوالو پې ډزې وکړي. یاد دی وی چې د روسیو کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند د سنسانګي په یو شمېر غړو او مشرانو حمله زیاتې شوې دي. د دغه ډول ځینو حملو پړې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. په لاهور های کورټ کې د کالاباغ ډیم د جوړولو په حق کې یو پټیشن دایرېدو او پرې د مقدمې د اورېدو په اړه د خیبر پښتونخوا حکمران عوامي نېشنل ګوند سخت غبرګون ښودلی. د دې ګوند ویند سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو خلاف د دریو صوبایي سملو قراردادونه پاس کړي او په کار ده چې عدالتونه په سیاسي مسلو کې ګوتې ونه وهي.
کالاباغ ډیم یو داسې متغیر معامله ده، هغه د دریو صوبو سملیانو درې ځله یونانیمس قرارداد هغې خلاف پاس کړی دی او دا د پنجاب شاونیزم او د اسټبلشمنت یو منصوبه وه چې هغه په دې وړو صوبو باندې امپلیمنټ کوله. خو چونکې د وړو صوبو عوام بیدار وو، هغه راپاڅېدل په دې باندې او دا مسله ختمه شوه. په پوه نه وي چې لاهور های کورټ کوم طرف ته دا ملک وځي، په څه سوچ باندې په دې لګیا دی، ولې لګیا دی.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې په سیمه کې وړاندیز شوی کالاباغ ډیم د منصوبې خلاف بېلابېلو پښتنو چارواکو په مختلفو وختونو کې ویلي چې د کالاباغ ډیم جوړېدل د صوبې لپاره په نقصان تمامېږي، نو ځکه یې جوړېدو ته نه پرېږدي. خو د دې نظر مخالفین بیا وایي چې د کالاباغ ډیم جوړېدل د بجلی د زیاتولو لپاره اهمیت لري. د افغانستان د سرحدي سیمو پولیسو مشر جنرال ګلنبی احمدزی تور لګولی چې پاکستان پر کونړ د راکټونو پر ویشتلو سره د سرحدي سیمو ثبات ګډوډی. جنرال احمدزی د تورخم د سرحدي سیمو د لیدنو د دورې په مهال ویل چې امنیتي مسلې باید د دواړو هیوادونو د پارلمانونو د غړي د خبرې له لارې حل کړي.
دا فقط دغه دوران د کرخیو یا د افغانستان د سرحداتو د تنظیمېدو په ارتباط باندې پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي، هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري. دا د مونږ د پارلمان وظیفه ده. ما مخکې پارلمان ته دا خبره کړې ده چې دوی باید یو پارلماني هیئت جوړ کړي.
د یادونې وړ ده چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د راکټونو بریدونه کیږي. افغانستان په دې سخت احتجاج کړی خو پاکستان ویلي چې دې سیمو کې طالب وسلوال پټ دي چې وخت نا وخت د پولیا غاړه حمله کوي. امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې په وو ریاستونو کې د مړو شو شمېره له شپېته څخه اوښتې ده. بل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د طوفان ډیر زپلی ریاست نیو جرسی ته تله. د نیو جرسی گورنر کریس کریسټی له باراک اوباما سره په هوایی ډګر کې خبرې وکړې او بیا دواړو په هلیکاپټر کې د زپل شو سیمو کتنه وکړه. د یادونه وړ ده چې باراک اوباما د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاین هم د دې طوفان له وجې ځنډولې او وایي غواړي چې د ژغورنې هڅو ته ډیره پاملرنه وشي. نیویارک هم په دې طوفان کې ډیر زیان لیدلی. چارواکي وایي دغلته لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او ګڼو کورونو او کاروبارونو ته سخت زیان اوښتی. خو د نیویارک ګورنر مایکل بلومبرګ وویل چې دې ښار کې به د منډې سیالي یا میراتان د راتلونکي اتوار په ورځ د پخواني ټاکلي وخت سره سم وشي. هغه وویل چې نقصان ډیر شوی او خلک لا هم کورونو ته په راستنېدو کې وخت اخلي. خو د دې میراتان له وجې وړو کاروبار کوونکو ته زیاته فایده رسېدی شي نو ځکه یې نه ځنډی. همداراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې ته اړ شوې چې د غونډې ځای یو بل ځای ته بدل کړي، ځکه د سنډي په نامه سخت طوفان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ ځینې برخې چې اوبه پکې ورننوتې دي زیانمن کړي دي. چارواکو ویل چې 15 کسیز امنیت شورا پرون په یو مقطعي ځای کې غونډه وکړه تر څو په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د سوله ساتي ماموریت د غځولو لپاره اقدام وکړي. سمدستي نه ده څرګنده چې د ملګرو ملتونو ودانۍ ته به څومره زیان رسېدلی وي. د افغانستان په کاپیسا کې یو شمیر مشکوک کسان د ترهګرو پیښو په تور نیول شوي دي. د کاپیسا د امنیت امیر عبدالمحفوظ ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان د کاپیسا او کابل د ملي امنیت ادارې او پولیسو له لورې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. هغه وایي 8 تنه یې نیولي دي، 2 کلاشینکوفونه او روسي مایکروف تومانچه هم ورسره ترلاسه شوي دي. دغه نیول شوي کسان د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي چې کابل ته یې انتقال کړي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې بعد دغه رپورټونو تفصیل ووري. په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژلي او څلور نور یې ټپي کړي دي. همدیاد ګوند ویان بیا د لاهور های کورټ لخوا د لانجبن کالاباغ ډیم جوړولو په حق کې د جمع شوي پټیشن یا عرضي اورېدنه غندي چې وایي
کالاباغ ډیم متراجم معنی ده د پنجاب شاونیزم او د اسټابلیشمنت یو مشهور چې هغه په دې وروسته به معنی راکمنټ کوله، خو چون کې عوام بیدار او هغه راپاسېدل.
امریکا، ناتو او افغان ولسمشر د افغانستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د راتلونکو انتخاباتو د تاریخ اعلانول ستایلی دي. او د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر وایي پاکستان د افغانستان د ثبات په مخ کې خنډونه رامنځته کوي.
پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي. هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري.
او په جلال آباد کې د وتلي افغان شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په ویاړ یو غونډه جوړه شوه.
د داسې یو نامتو شخصیت منځنه کوي چې هغه د جهانی توپ دا وکړي. د دوی په ارمانونو کې دا نغښتې ده چې د انسانیت لپاره باید کار وشي. دا ځان ته ځانګړی اهمیت او ارزښت لري.
په سلام پښتونخوا کې د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ سو خوندورې سندرې هم اوري. له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ په سیمه کې خپل خبريالانو سره د ټلیفون د لارې اړیکه ټینګو او تاسو لپاره ته تازه معلومات ترلاسه کوو. دا وخت را سره د کراچۍ نه ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دی. ظفر، ته ستړي مشي وایو او دا بیګا چې په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو کم وکسان چې درې پکې مړ دي او څلور نور پکې جوړل شوی دي په دې حمله کړی دا، نو که دغه پیښه په اړه تازه معلومات مونږ سره شریک کړئ مهرباني وکړي.
مننه هارون بچا. دا پیخه چې دا د دغه سیمې پولیسو سره چې زما خبرې وشوې، دا وایي چې دا د شروع او زیارت په منځنۍ شپه یعنی بیګا شپه د کراچۍ ښار لانډي ټاون شپه او کورونه په سیمه کې مخې ته راغلې ده. او دا پیخه هغه وخت مخې ته راغلې ده چې کله د پدغه سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند او نه کسان دغلته په خپل دفتر کې ناست وو چې نامعلومه کسانو په هغې باندې ډزې کړې دي. دا حمله کوونکی چې د پولیس وای چې د خپل مخونه پټ کړی وو په موټر سایکل وناستو د دغه ډزو پترس کې و کسان په دغه ډزو لګیدل دي دوه کسان پاره کې بچ پاتې شوی دي او په دغه وو کسانو کې درې کسان چې دی هغه به وروسته په هسپتال کې مړ شوی دي او څلور کسان ډیر سخت جوړل دي عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې دغه کسان چې په دې کې یو د دوی د دغې سیمې نائب صدر دی یو صدر دی او یو د دوی رکن دی او کوم چې زخمیان شوي دي هغه ټول هم د دوی د ډلې سره تعلق لري او د دوی د ګوند غړي دي.
ډېره مننه کرمي, ډېره مننه ستا اوس ورځو اوریدونکو په خبر ته چرته چې خالد خان موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان تا تم ستړي مشي وایو او دغلته په خبر ته د باچا خان چې کوم انټرنیشنل هوایي ډګر دی د حج پروازونه را رسیدل پیل شوی دي, نو خدا سي ویل کیږي چې دغه پروازونه ډیر په ځند سره دغلته راځي او د حجانو ملاقات ته چې دغه خپل خپلوان کوم ایرپورټ ته ورځي غیم له شمیر ستونزو سره مخ دي, نو په دغه اړه تاسو معلومات موږ سره شریکولی شئ؟ ډیر
مننه هارون, بالکل چې تاسو نو پروازونه دغه د حجانو د واپسې جازونه چې دي دا پیل شوي دي او لومړی جاز چې راتلو هغه د ایرلاین و هغه د راتلو وخت چې هغه بل ورځ د نهې په ورځ څلور بجې خو دا هغه حجانو په وینا او بیا زما خبرې هم وشوې د چېنچې تاسو خبرو کړه د پېښور د باچا خان هوایي ډګر چارواکو سره, نو هغې په وینا دغه لومړی جهاز چې دغه دولس ګنټې لیټ شوي و د خپل وخت نه او څنګه چې تاسو خبرو کا دغه حجان چې کوم راځي نو دوی هم دغه ستونزو سره مخ وي خو ډېرې لوی ستونزې او یا ډېر تکلیفونو سره چې مخ وي هغه د هغې خپل خپلوان چې د هغې په خیر راندې راغلي. او زه به تا ته دا وایم چې د باچا خان هوایي ډګر په پېښور کې چې کوم فوجي چونی ده نو ګیرچاپېره دغه فوجي چونیانې دي, نو دغلته هسې په عام حالاتو کې هم دغلته تلل ګران وي خو بیا د حج په ورځو کې دی دا فیصله کړې ده چې کوم حجیان راځي نو هغوی به په اعتباد کې اډیکین چې کوم دی نو دا حجیان به هلته بوځي د هغې سامانونه د هغې اوبه د هغې کدیرې یا نورسامونه چې دي د هغې لپاره ټرکونه په کرایه نیولي دي, نو دغه حجیانو لپاره بسونه دي نو دوی به په بسونو په ټرکونو کې دې سامان اډیکین تړلی شي او دوی دا ویلي دي چې ټول خپل خپلوان دي د اډیکین ته خو د دې باوجود خلک راځي په باره روډ سره نږدې چې کوم چک پوسټ دی دغلته راځي ګاډي ودروي خو او بیا پیدل ځي دغه هوایي ډګر ته ځي او خپل حجیان هم راولي او بیا د ټلیفونو سره مخ وي, نو که وګورو نو د دې د هوایي ډګر چارواکو په وینا دا ورځې دوه جازونه به راځي او دا ټوټل یا ټول چې کوم د فلایټس دي نو دا یو کم نوی فلایټونه دي او د دې وړاندې چې ما خبرو کابل اوسونه پیل شوي دي د شاهین ایرلاین د پی آی او د سعودي ایرلاین کې به دا حجیان راځي او دا به رسمي میاشتې او یو کم دېرشم نومبر پورې دغه دوام لري او د دې په وینا یو کم دېرش زره حجیان به د پېښور په هوایي ډګر راځي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره دي.
ډېره مننه خالد خان, ډېره مننه, کور دې ودان.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو, پلوشا پپاو کم دوو بجو, د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو, د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم درېو بجو, پښتانه په نړۍ کې په اتویش منټه کم سلورو بجو, روښانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو, د سندرو امیل په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو راځو خپل اولنی ریپورت ته. که څه هم د خیبر پختونخوا سند او پنجاب صوبایي سملیو د لانجمن کالاباغ ډیم د جوړولو پر ضد قراردادونه منظور کړي, خو لاهور های کورټ د یاد ډیم په حق کې جمع کړل شوی یو پیټیشن د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په داسې کې عوامي نېشنل ګوند د لاهور های کورټ په دغه عمل سختې نیوکې کړي دي. غلام غوس په دې اړه له پیښوره تفصیل لري.
په لاهور های کورټ کې د کالاباغ ډیم په اړه په دې مقدمه عوامي نېشنل ګوند ډېری سختې نیوکې کړي دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان سېنېټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
ټول نه اوله خبره دا ده چې چونګې کالاباغ د نړۍ داسې متراجم معنی ده, هغه د درې صوبو اسمبلیانو د ځله یونان نمت قرارداد هغه خلاف پاس کړی دی او دا د پنجاب شاونیزم او د اسټبلیشمنت یو منصوبه ده چې هغه په دې وړو صوبو باندې امپلیمنټ کوله. خو چونکې د وړو صوبو عوام بیدار وو، هغه راپاڅېدل په دې باندې دا مسله ختمه شوه او په پوه نه وي چې لاهور هایکورټ کوم طرف ته دا ملکوزي په څه
او دا قانونی چارو کارپوها بیرستر باچا پا دی دلکی مشاد ریڈیو تا اویل چی لاهور های کورت لا پکاروا چی دا کالاباغ دیم پا آره دا پیتیشنی دا اوروانی لپارا دا سر منظور کرده نوی
اش اسم دی سی چه دی دا عوام ادریس و دو عوام نواری عدالت چی کم دی دا خبر را روچی تا سنگکلا پکاروا آئے چی سنگ دارت راگلی وی لاهور های کورت تا اوی آغا وقت کی واپس کرده وی چی بھئی دا خبر را چی مزا دا سیاسی مسلک کی دیشی دا معاشتی مسلک کی دیشی دا عوام مسلک کی دیشی خدا عدالتی مسلک ندا
دا یادونی ورده چی پا لاهور های کورت کی دا کالاباغ ڈیم دا پیٹیشن پا را دا اطلاعات و وفاقی وزیر قمر زمان قایره هم پا دی پیٹیشن باندی دیری سختی نوکی کردی دی او ویلی دی چې کالاباغ ډیم یو سیاسي مسله ده او عدلیه ده په سیاسي مسلو کې مداخلت نه دی پکار. ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر ویلي چې پر کونړ د پاکستان لخوا د راکټونو ورېدلو مسله باید د دواړو هیوادونو د پارلمان غړي په خپل منځ کې د ناستې له لارې حل کړي. جنرال ګلنبی احمدزی دا خبرې په ننګرهار ولایت کې د تورخم د سرحدي سیمو د لیدلو پر مهال وکړې. شاه محمود شینواره نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قومندان ګلنبی احمدزی چې د چهارشنبه په سهار له سرحدي خارګوټي تورخم نه لیدنه کوله، د پاکستانی راکټي بریدونو په اړه وویل چې له دې بریدونو څخه د پاکستان موخه د ډیورند د کرخې په رسمیت پیژندل دي چې په خبره یې دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي چې دا مسله باید د افغانستان پارلمان حل کړي. د ده په خبره یو شمېر افغان سناتوران او وکیلان باید پاکستان ته ولاړ شي او د پاکستان پارلمان سره دې په دې اړه خبرې وکړي.
اصلا د دغو انداختونو تر شا د پردې تر شا سیاسي اهداف پراته دي. دا فقط دغه دیورند کرخې او یا د افغانستان د سرحداتو د تنظیمېدو په ارتباط باندې پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي، افغانستان د ثبات طرف ته ځي، په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي، هغوی کوشش کوي چې دغه یو څه تحرکات د خط اخوا ولري. دا د مونږ د پارلمان وظیفه ده. ما مخکې پارلمان ته دا خبره کړې ده چې دوی باید یو پارلماني هیئت جوړ کړي. دا پارلماني هیئت باید لار سي د پاکستان له پارلمان سره خبري وکړي په مسالمت آمیز شکل. دا خبره د کلشنکوف له خولې نه حل کیږي، دا د داشکیو د توپ له خولې نه حل کیږي، بلکې پارلماني هیئت باید پاکستان ته لار سي د پاکستان له ملت له نمائندګانو توجیه وغواړي چې علت شه ده ولې مونږ وو.
د ریپورتونو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان حکومت لوري د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو 125 توغندي توغول شوې دي. که څه هم د دغو روانو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې شوې، خو تر اوسه دا ستونزه نه ده حل شوې. قومندان احمدزی داسې محل تورخم نه لیدنه وکړه چې دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو نه ریپورت خپور شو چې په تورخم کې سرحدي پولیس د لوی موټر چلوونکو او سوداګرو نه پیسې اخلي. نوموړي دا ریپورتونه د اصلاح رامنځته کېدو په خاطر وبلل او په خبرې چې خپلو سرحدي ځواکونو ته دی اړه جدي لارښوونه وکړه چې دوی اواز خپل رسمي دنده ترسره کړي.
نو واقعس کمبودی کله روغ په رافه کې اقدام وکړ. د موږ مقامات وظیفه ده، د موږ مکلفیت ده د خپل خلکو په وړاندې، د خپل نظام په وړاندې او د خپل وطن په وړاندې دا مسولیت سره چې باید موږ کمبودی او نو واقعس رافه کله کسنګ چې ما مخکې خپل پرسونل سره په دی اړه خبرې وکړي او دوی ته توصیه ده چې کوشش وکړي چې چیرې ستونزې نیمګړتیاوي کچیرته وي هغه باید موږ رافه کړو.
باید اول شي چې سرحدي ځواکونه د هیواد په ټولو سرحدي ولایتونو کې ځای پر ځای دي او دنده یې د هیواد د پولو ساتنه او د دغو سرحدونو له لارې د ناقانونه توکو مخنیوی دی.
د شاه محمود شینواری ریپورت مو اوریدو. اوریدونکو، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان کړی چې راتلونکي انتخابات په 2014 کال د اپریل په میاشت کې ترسره کیږي. د دې کمیشن مشر په وسلوال مخالفانو هم غږ وکړ چې له جګړې د لاس واخلي او کولی شي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. که څه هم ډیرو د انتخاباتو دا نیټه ستایلې، خو تر څنګ یې په امنیتي مشکلاتو اندېښنه هم ښودلې ده. نسیم شفق له نور تفصیل سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې ناامنۍ د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه بولي، خو وایي چې له دې سره سره به له اساسي قانون سره سم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1393 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. خاغلی مانوی سرګند کړه چې د رای ورکونکو لپاره به نوي کارتونه و نه ویشل شي، خو د رای ورکونکو لست په دقیق ډول ارزیابي کیږي.
د نویو کارتونو ویشل لکه څنګه چې د انتخاباتو کمیسیون پلان کړی وو عملی نشول، خو د دوهم پلان له تطبیق سره موږ ډاډه یو هغه څه چې زموږ هدف و هغه ترلاسه کوو. په هر ډول او قیمت د انتخاباتو کمیسیون ژمن دی چې د رای ورکوونکو لست ترلاسه کړي تر څو د انتخاباتو په پروسه کې شفافیت رامنځته شي.
له ښاغلي مانوي سره په دې ګډ خبري کانفرانس کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلانو او د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو هم برخه اخیستې وه. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان څخه هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید رایه ورکوونکو ته نوي کارتونه وویشل شي. د ملي ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا په دې اړه خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
تجربه که ما داریم 17 میلیون کارت که قبلا
کومه تجربه او معلومات چې موږ لرو 18 میلیون کارتونه په خوای وشل سیوی دا د درغلی او تخلفاتو اصلي منبع ده. زموږ وړاندې زده دي چې دا کارتونه ټول باطل او ناچله اعلان سي. کوم میکانیزم چې تاسو اعلان کړ او غواړی انتخابات په همدې اساس تر سره سي، دا په دې معنی ده چې تاسو یو ځل بیا د درغلی او تقلب لپاره زمينه مساعدوي.
د دغه راس په افغانستان کې د نورو خندونو ترڅنګ له ناامنیو څخه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې ښایي امنیتي ستونزې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ملي امنیت د ریاست مرستیال جنرال حسام الدین وویل چې ځینې سیمه ییزې استخباراتي کړۍ کوښښ کوي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په یو ډول سبوتاش کړي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان سره له دې چې امنیتي ستونزې منی خو ډاډې وښود چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ډاډمنه امنیتي فضا برابره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په جدي توګه وسارل شي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړی شي چې له انتخاباتي موادو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د نیویارک د بروکلین ښار یو اوسیدونکی ډاکټر جمشید خان امریکا کې درغلی طوفان پاړوي چې لا هم زپل شو سیمو ته د خلکو ستنېدل نه دي پیل شوي، ځکه چې په ډیرو ځایونو کې بجلی لا هم نه ده بحاله شوې، سړکونه زیانمن شوي او کورونو ته هم سخت نقصان رسیدلی دی. ډاکټر جمشید خان، زموږ همکار بشیر ګواخ سره د دې طوفان په اړه دا تازه معلومات شریک کړي دي.
دلته په بروکلین کې اوسېږم او دلته کې په بروکلین کې چې کوم د سمندر غاړه ده، نو د هغې نه تقریبا کم 2 میله لرې اوسېږم. خو دې سره چې کوم دی د سمندر د غاړې سره تقریبا یو فرلانګ باندې زما یو بل کور دی، او هغې کې چې کوم دی نو دغو د کرادار اوسېدل، نو هلته کې ټولې تقریبا 14 فټه اوبر راغلی. نو هغه کې چې څومره قرادار اوسېدل هغه دا هغه در تللی دي، بیسمنټ کې مو بدي او رومني چت کې هغه په اوبو کې ډوب دی، وسره چې کم دی په دویم چت کې تقریبا 3 فټه اوبه ولاړې دي. دلته کې چې زمونږ په کم دا نیبرهوډ دی دا چې کوم زمونږ گاونګیری ده، نو په دې کې چې تقریبا د سمندر ته څومره نږدې خلک وو لکه یو فرلانگ دو فرلانگ یا درې فرلانگ کې دا ټول بې کوره شوي دي. هلته بیجی نشته دی او زمونږ هغه کور سره چې کوم تاسو ما ذکر شکو هغه د دې برایټن بیچ ورته وایي، دغه کونی آیلینډ چې کوم علاقه ده د سمندر د تقریبا غاړې نه تقریبا یو فرلانگ دی. د هغې نه سره جوغ زمونږ ګاونډ کې یو فیملی وه او هغوی تلل ګاډي کې ناستې، چېره مونږ به موټر کې کینو کې دغه طوفان زیات شو د اوبه زیاتې شوې، نو هسې نه چې د رومني کرایه راشي مونږ به د خپل ګاډي کې تو او دا اوبه دومره تیزۍ سره راغلي چې هغه ګاډي کې ناستې او ګاډۍ پې بند شوې دی، نه دروازه کړولی شوه او نه شیشه کړولی شوه او ټول خاندان چې کوم دی هغه سفر کېر شوی دی. نو هغه دای چې کوم تقریبا چې اوبه نن ښکته لاړې پرون او بیا نن نو د پرون چې کوم دنو دا فایند اوټ کچدا دا چې کسان هم پکې مړي بعض خلک دې پاغي باندې ونه را پریوتی یا په ونه د لاندې مړي دا پته نه لګي ډیبریز زیات دي لکه ګندې دا پټو دي د اوسرورو دا سیدونه خو مخکې خو ټول د دې چې د کډت ټول دومره دي دا دومره کسان مړ شو هغه کسانو چې اخکاره وو یا په کور کې مړي یا سپتال دلاړه دا کسان دا سړي چې کوم ان اکاونټډ دي فار مطلب دا چې هغه روپ دي نشته دي بعض خلک کوئی چکری چیز شرط دی بعض خلک کوئی ریس پل قرآن تکری چیز آگا تو دفنی چی اسپتال کی خو بعض پتہ نہ لگی اور آگا سے طرح سے تونے را پری ہوتی دی آگے دا نمر دی بعض بانے چکر دی کورنا پورا پورا کور دا سے آگا سے تونے علوتی دی آگا را پری ہوتی دی نا پا کور کی خونے نمر خواہ اچھت بندے کے پروتے دا آگے لانے شیوی درے فٹا سالور فٹا پورے کند جو شیوی دی سڑک گاڑے دا لیگ بور سرا او گند مندم چکم نے پراغلے دی آگے صفا کر دی آدان کی خو بیا ہم کافی آدھا پورے او دا آگے سر اصفا کے ذرا سے کھلی تر تغوت ما نو پاکلو کی بیجی نشتا دی او جنرٹر حکومت ور کر دی چیرہ تاسو لکا کور کی جنرٹر لگو ہے خو دا آگے دا پارا تیل چکم نے نو آگا مطا چھ ٹول گیسٹیشنی جسو مدی لکا آگا آئی کی بیجی نشتا نو آگا نشتا چھوڑی یا کیروسین آئل یا چکم مانے جنرٹر چلی گی داغے دا پارا ٹرک راضی اور اگر ٹرک سے کم دن آگے دا پارا لائن میں ولاڈ دی اگر لائن میں تقریباً سو مطلب ہے کہ دو دو بلاک لائن لے اور آگے ولاڈ دی فرسٹریشن دے خلق کو اور ونی سے کم دن آگا دا سری چھ مطلب ہے کہ 200 کالا 250 کالا زرے زرے ونی سے کم دن آگا بالکل بیخ نے جوڑوں نہ خطر دی نیو جرسی سے کم دے تو زرت لے من والتا کہ نن اوباما مراغ لو ہو ظاہر ہے کہ کم تب تا اوباما تو نو آگا تب تا نو خلق نہ پرے خود لکھا اٹلانٹک سٹی کی ہو آگا نو آگا بند کرے تھا بالکل اوال تک بس رکنو بانے تقریباً مطلب ہے کہ پنجر پوٹا شپک پوٹا بائی زینو کیا تھا آتا فوٹا لس لس فوٹا بگر دی بس رکنو پاس
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې موږ تاسو لپاره خوندورې سندرې هم راوړو نو دا وخت به د نازی اقبال په غږ دیوې سندرې ته غوږ شو.
چڑا د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
اوریدونکو دا وخت نه هنی می بجې کیدونکو دی د بشیر ګواخ نه بعد مشال د خبرونو لنډیز وورو
کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند درې غړي وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. لاهور های کورټ کې د کلاباغ ډیم د جوړولو په حق کې یو پیټیشن درېدو او په دې مقدمه د اوریدو په اړه د خیبر پښتونخوا حکمران عوامي نېشنل ګوند سخت خبرګون ښودلې. امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې د مړو شو شمیره له شپېتو څخه اوښتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر وایي وسلوال مخالفین کولی شي د وسلې په ایښودو او د جنګ په بسکولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. امریکا وایي د شام د اپوزیشن په مشرتابه کې دې تبدیلی وشي او د لیبیا قومي اسمبلی د نوي کابینې لیست منظور کړی دی.
بشیر ګوا خوریدونکو او اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو
جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو په اړه خپل ریمارکس کې ویل دي چې بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ترلاسه کېدل پکار دي. اداریه وایي چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیان مهنت کشو یو لوی شمیر خپل د مهنت پیسې پاکستان ته رالیږي او ملکی معاملاتو کې د دلچسپي باوجود دوی عام ټول ټاکنو په موقع د خپل ووټ د حق استعمال نشي کولی. اداریه وړاندې لیکي چې بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ملک سیاسي عمل کې د شریکولو واحده طریقه دا ده چې هغه کوم ملک کې وسیږي نو هلته د ورته دا سہولت ورکړي شي چې د خپل ووټ استعمال وکړي. اداره وایي چې دا وخت ملک سنگینه قسمه معاشي مسلو ښکار دی. بهر ملکونو کې میش د پاکستان اولس چې کوم زر مبادله ملک ته راځي نو هغه د اکسیجن حیثیت لري. خو چې کله دا خلک په چوټي خپل وطن ته واپس راځي نو د لوټمار او د عدم تحفظ ښکار وي. اداره مخکلي کې چې د دې صورتحال یو حل دا دی چې دوی ته د ووټ حق ورکړي شي چې ټول ټاکنو کې حصہ اخلي کی امیدواران او پارٹیانی د دې پاکستانیانو د مسلو او مشکلاتو نه خبر شي. اداریه په اخر کې لیکي چې سرکاري حلقو له طرفه د معلوماتو نه داسې ښکاري چې عام ټول ټاکنې به د اپریل په میاشت کې کیږي. نو د دې مطلب دا دی چې انتخابي شیډول راتلو کې لا وخت شته. نو حکومت او الیکشن کمیشن دی بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو لپاره د ضروری تنظیمات وکړي او حکومت او الیکشن کمیشن لا بیل زندا په دې بندوبست توجه ورکول پکار ده. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې جنیوا کې د اقوام متحده په بشري حقوقو کونسل کې د بشري حقوقو په اړه د رپورت وړاندې کولو په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلي دي چې اواز د پوزي عملیاتو له وجې د ترهګرۍ خلاف جنگ نشي ګټلې او د دې لپاره به د مقامی خلکو زړه او ذهن ګټل وي او دا چې پر رون بریدونو کې چې کم عام اولس وجلې کیږي نو له دې وجې موږ د زرونو په ګټلو کې ناکام یو. ادارې وړاندې لیکي چې د حنا ربانی کر په دې خبره کې وزن چې پوځي عملیاتو په ذریعہ د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ګران دی او د دې لپاره د ګڼ اړخیزه کړنلارې ضرورت دی. ادارې اخیر کې لیکي چې دې لړکی به پاکستان له هم سوچ کول پکار وي او خپل کردار به ولا په خشان لوبول وي نو هله به ممکنه شي چې پاکستان او منطقې کې امن پزی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ریپورٹرز وداؤٹ بارڈر زیادہ بی پولی خبریالان و اتحادی پخپلیو رپورٹ کی پا پاکستان کی خبریالان تا پور پی خستونز و اندیخنا سرگند کردی دا ویلی دی چید دا غی حواد حکومت باید دا خبریالان پلواندی دا کیدون کی و تشدد دا پیخو مخونی سی بلخوا فارن پالیسی مجلل کی افغان حکومت باید پا دا غی حواد کی ضروری بدلونونا اعلان کردی دا دوار مکالو مهم ٹکی لفرخنده وزیر اورو
د خبریالانو د بیپولی اتحادیه ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل یو ریپورت کې لیکي اوس چې کلا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د پاکستان د حالاتو د معلومولو په اړه خپل تیاری نیولې دي. د بیپولی خبریالانو اتحادی د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې د خبریالانو ژوند ته د ورپېخو خطرو د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د آزاد پریس تنظیم د بشري حقوقو د کونسل نه غوښتنه کوي چې د پاکستانی چارواکو په پام کې دا خبره راولی چې په دغه هیواد کې خبریالان د وسلوالو ډلو د تشدد او دړکونو خوندي وساتي. په پاکستان کې په 1300 کې په خبریالانو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د خبریالانو نړیوالې ادارې وایي باید دغه هیواد حکومت د دې مخنیوي لپاره منصوبه بندي وکړي. ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په خپل رپورٹ کې وایي د 13 جنوري راهیسې په پاکستان کې اته خبريالان وجل شول چې پکې عبدالحق بلوز، عبدالقادر حجازي، عبدالرزاق ګل، طارق کمال، اورنگزیب تونیو، مرتضی رضوی، سید سلیم شہزاد او مکرم خان عاطف شامل دي. اخوا امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي څنګه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه را نږدې کیږي، امریکایي پالیسی جوړونکي په دې خبره زور راوړي چې باید افغان ولسمشر حامد کرزی په ادارو کې ضروري بدلونونه راولي. په روان کال کې په ټوکیو کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ولسمشر کرزی د دغه بدلونونو په اړه واضحه نظر لري چې پکې د اداري فساد او درغلو ختمول، د حکومتي ادارو کار ښه کول او په دغه هیواد کې د قانون بالادستی قائمول شامل دي. د ګډو ذمہوارو د اصولو تر مخه امریکا به د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته هم د دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري ساتي. مجله لیکي باید افغان حکومت او په حکومتي ادارو او دغه هیواد په نظام کې اوس د اعلان شوي بدلونونو لپاره کار پیل شي. مجله لیکي په روان وخت کې د امریکایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره دا خبره ضروري ده افغانستان د ضروري او ښو بدلونونو لپاره کار پیل کړي. افغان حکومت اوس هم د دغه بدلونونو په راوستلو کې پښه نیولې ده، خو باید د نړیوالو مرستو او د نړیوالو هیوادونو د باور پر ځای کولو لپاره په افغان حکومتي نظام کې بدلونونه راوستل شي، ځکه چې دا به په راتلونکو کې د دغه هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام وي.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترومنی.
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن اف د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج.
ټو ګیټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
and by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنې.
او پښپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه
اوریدونکو. د امریکا فورن پالیسی مجلې یو مقاله خبر کړی چې پکې ویل شوی کده هیواد په صدارتي انتخاباتو کې ولسمشر براک اوباما بریالی کیږي او کنه، خو د امریکا په بهرنۍ تګلارې کې بدلون ضروری دی. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د لیکوال پیټر فیور مقالې ته اوباما کې ګټي او کنه خو بدلون ضروری دی عنوان خوش کړی دی. لکه له عنوان چشکاری لیکوال د باراک اوباما په واکمنۍ کې د دې هیواد د بهرنۍ تګلارې د کامیابیو او ناکامیو جاج اخیستی دی. دی وایي په دې اړه دوه نظرونه دي. یو هغه دی چې وایي د باراک اوباما بهرنۍ تګلاره دومره ښه ده چې پکې د هیڅ کمی بیشي ضرورت نسته. خو د لیکوال په وینا بل نظر دا دی چې باراک اوباما داسې خارجه پالیسي لري چې د نړۍ په هر ځای کې د امریکا ګټې نورو ته تسلیم کړي دي. پیټر فیور د دې دواړو نظرونو حمایت نه کوي. دی وایي رښتیا د دواړو نظرونو په منځ کې دي. د دې په وینا باراک اوباما په بهرنۍ تګلاره کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړې دي، خو ځینې داسې خوشي او کارونه کړې دي چې د امریکا ګټو ته تاوان رسولې دي. د دې په وینا په ځینو برخو کې باراک اوباما له دانشمندۍ د کار اخیستو پر ځای هغه لار خپل کړه چې په خلکو کې زیات محبوبیت درلود. لیکوال وایي فرض کوي اوباما انتخابات بایلي، نو په دې صورت کې باید د تاریخي ریکارډ د سمولو کوشش وسی او یو ښه مناسبه تجزیه وکړل سي. پیټر فیور بیا پر مخ لیکي که چرته باراک اوباما د ولسمشری ټاکنې ګټي، نو دای او د ډله باید په سمدستي توګه په خوانی غلطیانې جاری ونه ساتي او یو سنجیده تجزیه وکړي.
اوریدونکو عبدالحی کاکل رپورٹ موریدو او سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. نو دا وخت مت ستاسو د پاره د حشمت سحر په غږ دایو بل سندره راوړی. موجنی
تازه هر قدم بلا واخلم دم په دم بلا تازه هر قدم بلا واخلم دم په دم بلا سم لکه د زر کتل دا خوب ما وجني سم لکه د زر کتل دا خوب ما وجني دا خوب ما وجني دا خوب ما وجني دا خوب ما وجني مختابان زلفے سم ماران ماران زلفے ساپ مختابان زلفے سم ماران ماران زلفے اوڑی پا مخول پا ول دا خوب ما وجنی اوڑی پا مخول پا ول دا خوب ما وجنی دا خوب ما وجنی دا خوب ما
د حشمت سهار په غږ مو سندره اوریده. اوس راځو خپل یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل رپورټ کې ویلي چې دغه هیواد د پرمختګ پر لور روان یو جمهوري او د خپل خلکو د حقوقو د دفاع لپاره کار کوونکی هیواد دی. غربي هیوادونو بیا په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ملالا یوسفزای شوی برید او د اقلیتونو پر ضد تاوتریخوالي پیښو ته په کتنه دغه هیواد د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بدللی دی. رویټرز ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټی کې له یوې لنډې دمې ورسته اوري. د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې دغه هیواد د اسلامي تونلاریتوب او فرقهیي شخړو په ولکه کې دی او خلک یې د راغلیو پرله پسې ناورینونو له کبله د غربت کندې ته ټېل وهل کېږي، د نهې په ورځ ملګرو ملتونو ته وویل چې پاکستان یو جمهوري د پرمختګ پر لوري تلونکی او د بشري حقونو دفاع کوونکی یو هیواد دی. خو غربي هیوادونو بیا په جواب کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه زورول کېږي، پوځ یې حکومت مخالف فعالان په بې رحمانه ډول ځپوي او دا چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره هم دغه هیواد د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. رویټرز خبري ایجنسی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر وینا راغستی چې ویلي دي د نن په جمهوري پاکستان کې منتخب پارلمان خود مختار دی، عدلیه خپلواکه ده، مطبوعاتي آزاد دي او مدني ټولنه په بشپړ توګه فعال ده. میرمن کر دا سرګندونې یادې شورا ته په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه د حکومتي رپورټ وړاندې کولو پر وخت وکړې. د ملګرو ملتونو هر یو غړی هیواد مسول دی چې هر څلور کاله پس د بشري حقوقو شورا ته دغه رقم رپورټ وړاندې کړي. رویټرز ایجنسی لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلو چې دغلته په دې وروستیو کې د جینکو د تعلیم په وی ماشومې مبارزې د طالبانو حملې او د عیسایانو پر ضد د تشدد په خود نړۍ د هیوادونو پام پاکستان په لو اړولې ده. دا ایجنسی په لیکنه پاکستان د بشري حقوقو خپل سنجونه په داسې مهال نړۍ ته وړاندې کړه چې تم لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د مستقل غړیتوب لپاره د آسیایي ملکونو د کاندید په توګه مخې ته راشي. خو ایجنسی وایي ځینو غربي هیوادونو وارد مخه ویلي چې پاکستان د دغه چوکۍ لپاره مناسب کاندید نه دی. اجانس په یادی شورا کې د امریکا د استازي الین ډوناهو وینا راغسته چې نوموړي په بلوچستان کې د بلتون خوخو پر ضد د پاکستان د پوز عملیاتو ته پکتنه ویلي، موږ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه ژورې اندېښنې لرو. میرمن ډوناهو زیاته کړې پاکستان باید د خلکو د شکنجې د غوي په زور د غیبولو او د عدالت د باندې د وژنو په تور ککړتنان محاکمه کړي او د هیواد په هغو قوانینو کې چې د لګکیو پر ضد د تبعیض لپاره کارول کېږي بدلون راولي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې په امریکا، بریتانیا، سویډن، سویټزرلینډ او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو سربیره بیلاروس هم په پاکستان کې د اجباري مشکت او د ماشومانو د وهلو ټکولو په څیر مسلو په یادولو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. اوریدونکو د بی بی سی انګریزي ویب سایټ د افغانستان د جنوبی ولایت کندهار په بدمنیو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې د کندهار تاریخي اهمیت ته په کتو سره د غلطه د سیاسي مشرانو پر وجنو خلک اندېښمن دي. بشیر غواخي غټکی راوروي.
بی بی سی لیکي د افغانستان جنوبی ولایت کندهار د تشدد د پیښو سره عادت ته خو به دی روسیو کې د سیاسي مشرانو وجلو ډېر څارونکو حق پکړي دي. د بی بی سی په دې مقاله کې راغلی تاریخ خودلی چې هر څوک د کندهار واک ولري هغه نور افغانستان کنټرولولی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم له دې ځایه دی او د ملا عمر په شمول د ډیرو طالب مشرانو پلرنۍ سیمه ده.
کندهار د پښتنو د مدنیت زړه هم دی خو د جګړې مرکز هم. په مقاله کې راغلي چې تیرو لسو کلونو کې د کندهار له 1500 څخه زیات مهم سیاسي مشران وژل شوي. د بی بی سی په وینا په دې کې تر ټولو خونړۍ وژنه د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولي کرزي وه چې خپل ساتونکي وواژه. په نورو وژل شوو کې د پولیسو مشران، ولسوالان، ښاروالان، استادان او د حکومت ملاتړي قومي او مذهبي مشران شامل دي. په مقاله کې ویل شوي چې څارونکي پر دې باور دي چې د نور افغانستان ټول وژل شوي مشران په کندهار کې د وژل شوو هغوی کم دي. د کندهار خلک پر پراخو بدامنیو اندېښمن دي خو ډېر ورسره د مشرانو د وژل کېدو ویره ده چې پر وینا یې برید کوونکو د دوی یو نسل ور ختم کړی دی. دوی وایي سل دې ومري خو د سلو سردار دې نه مري. بی بی سی لیکلي چې طالبانو د کندهار د خوښا ټولو هدفي وژنو پړه پر غاړه اخیستي. دوی ټول هغه افغانان په بیا بیا ګواښلي چې په وینا یې د افغان حکومت او بهرنیانو ملاتړ کوي. لیکوال وایي چې که څه هم کندهاریان د تشدد د ډېرو پیښو له وجې د بدامنیو پیښو سره عادي دي خو د طالبانو د ګواښونو او هدفي وژنو دوی هم ویرولي دي. په مقاله کې راغلي چې زیات خلک د کندهار د مشرانو د وژلو پړه پر پاکستان اچوي چې هغوی یې ردی. بی بی سی د سیمې د یو سړي له خولې لیکلي چې څلوېښت هیوادونه افغانستان ته ورغلي او د ډېرو پام پر کندهار دی نو ځکه خو یې جاسوسي ادارې هم دغلته ډېرې فعالې دي. نو د نوموړو په وینا نه پوهېږي چې د کندهار د ګډوډیو تر شا د چا لاس کېدی شي. بی بی سی لیکلي چې د افغانستان په دې جنوبي ولایت کې د مجرمینو بیلابیلې ډلې، قاچاق وړونکي او شخصي دښمني لرونکي هم د خراب حالت څخه فایده اخلي او خپل نښه کړي کسان وژني. د بی بی سی په وینا ډېرو چارواکو د دې هدفي وژنو له وجې خپل کارونه پرېښي او ځینې نور بیا د هیواد نورو برخو ته په کډه مجبور شوي دي. خو په همدغه حال کې یو پولیس افسر بی بی سی ته ویلي چې هغه ډېر ځله ګواښل شوی مګر د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره به د پولیسو د لارې خپل خدمت ته دوام ورکړي.
بشیر ګواخو او ورزو د خیبر پختونخوا سوات اوریدونکو چرته چې په ملالۍ یوسفزای شوي د طالبانو په برید کې د دې یو ملګري کائنات هم ټپي شوی و. دا وایي په ملالا تر حملې وروسته د دې حوصله نور هم زیاته شوي او دا چې ښې ډېرې زده کړې به وکړي. له کائنات سره په سوات کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
په سوات منګوره کې په 9 اکتوبر وسلوالو طالبانو 14 کلنه ملالا یوسفزای باندې ډزې وکړې چې پکې د ملالا سره د هغې دوه ملګري شازیا او کائنات هم جوبر شوې. د کې 14 کلنه کائنات چې په لسم جمعات کې سبق وای او د ملالا یوسفزای نږدې ملګري ده اوس خښوي ده او سکول ته بیرته د تلو جوګه ده. کائنات د هغې ورځې واقعا یادوي چې دوه تنان د دوی سکول ګاډۍ ودرولو او د ملالا پښتنې وکړه. ملګرو خیال دی چې په ملالا برید ځکه اوکړه شو چې هغې د جینکو د تعلیم خبرې
کولی او سر هغه زیات د جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور راغستی ځکه جنکۍ دي سر لکه زیاتر اسې جنکۍ یا ماشومان چې کوم دي دا ګرځي سر دا ولې ګرځي دوی په کار دي تعلیم حاصل کړي.
کله چې کائنات څخه پوښتنه وکړه شو چې په ملاله حملې وروسته به د جنکو په تعلیم څه اثرات وي نو هغه زیاتوي.
ملاله د وژنې ملکه ډېر ګرځ چې دي هغه ګرځ اجوکیشن هم نور نه سیوا شي دین خلک دا تربیت پوالې چې کوم ملاله دونه لکه دغه کولې شي مونږ ولې شي مونږ یو شان جنکۍ.
کائنات مشال ریډیو ته وایي چې د جنکو تعلیم ډېر زیات ضروری ده او دوی او د هغوی ملګری به وړاندې هم د دغه لپاره هلې ځلې جاری ساتي.
الکانو په نسبت جنکو د پاره تعلیم ډېر زیات ضروری دی سر د الکانو هر کار مطلب هغه هر جاب کولی شي خو جنکۍ هر جاب نه شي کولی. هغه بس د عزت او دغه جاب په کار دی چې سبا ورځ هغه ته څوک لکه لاس ونیسي.
کائنات وایي چې زه به بیا سکول ته ځم او ښه ډېر سبق به وایم.
زه سکول ته ځم د خیر سره او انشاءالله زه امید کوم چې د کدا شان زه به ښه پوره د خپل نظره نه لکه کوشش وکړم چې زه ډاکټر جوړ شم لکه قربانانو کوم خدمت وکړم.
د ملاله سره په دغه پیښه کې جوبل شوی کائنات څو ورځې په سیدو روغتون کې د علاج لپاره داخله وه او اوس هغه وایي چې ښه جوړه شوې ده او خپل ژوند د معمول مطابق تیروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د یو سیمینار په ترڅ کې پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو ته د ورپې خستونزو جاج واغستو او د هغو او د هغو د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ولېګل. دا چې دغه ننګونې څه دي او د حل لپاره باید څه وشي په اړه لیوې لنډې دمې وروسته رپورټ اوري. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یا ایچ آر سی پی پښتنو لیکوالانو او هنرمندانو ته پورپې خننګونو او د نظر او هنر د دغه خاوندانو په ټولنیزه ذمہواری او د بحث لپاره د تیر میاشتې په شلمه نیټه په پیښور کې د یو سیمینار اهتمام وکړ. دغه یو ورځنۍ غونډه ته د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه نوموتي شاعران، ادیبان، د ټلویزیون او سټیج فنکاران او سندرغاړي وربدل شوي ول. د ایچ آر سی پی پیښور څانګې مشر شیر محمد خان وایي د غونډې هدف یې د لیکوالانو او هنرمندانو په ستونزو او ورته د حل په لارو چارو غور کول وو.
اظهار رائے چې دا د فنکار د ادیب او مفسر دا د غریب بنیادی حق دی. د دې حق سره سره په غریب فرض دی چې هغه معاشره ته خپل عقل، خپل فکر، خپل وجدان چې دا غریب مناسب شعور ورکی پوهه ورکړي. هغه خپل ستونزې موږ ته بیان کړي چې ادیبانو شاعرانو سره کوم سلوک کېږي، حکومتي لیول باندې د هغې سرپرستنه کېږي، د ژوند ته مسلې دي، خطرې دي چې کله اظهار کوي. بیا دا چې معاشره کې یو عمومي رجحان داسې دی چې ودې لکه پخه نظر هغې ته نه کتل کېږي.
شیر محمد خان د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د سیمینار ګډونوالو مخې ته راوړل او د دې ادارې لخوا حکومت ته ولېږدول شول.
ستونزې چې دي نو هغې را مخې ته کړي، موږ یو سفارشات یو ریزولوشن په شکل کې چېرې دا خلک چې دي دا د معاشرې یو ډېر لوی قیمتي اساس ده، تاسو په کار چې هغې ته خصوصي توجه ورکړه. د دې ادارې کې چې څه مشکلات دي، څه تکلیفونه دي، د هغې د نورو هلې ځلې وکړي چې کوم د دې معاشي مسلې دي، کوم د دې مطلب چې سماجي لکه حیثیت دی، د دې په کار چې یو انشورنس وي لکه څنګه چې پرېس کلب دی او هغې کې خلک را غونډېږي خپل دغه کې چې په کار چې د ادیبانو فنکارانو لپاره هم یو خپل ځای وي. ډېر وړاندیزونه چې دي نو هغه موږ حکومت ته کړي دي چې هغې لپاره په کار چې هغې یو قدم واخلي.
د ایچ آر سی پی سیمینار ته له سوات سره تعلق لرونکي سندرغاړی کرن خان هم ورغلی و چې وایي په ترڅ کې دوی وکولی شول د موسیقي د هنر د ودې لپاره یو شمېر وړاندیزونه مخې ته راوړي.
مونږ دغه وی چې کیسټو دغه کاروبار چې دا ختمېدو والی دی، نو آیا سندرغاړي به څه کوي او که کوي نو چاله به کوي؟ یا چې وه هم کې نور د خلکو ته ورسي څنګه؟ په دې خبرې وشي چې یاره معیاري کار والا خلک دي، د هغې د ملاتړ وشي، دغه خلک دې باید کار کوي کوي او دغه خپلو مینوالو ته اورېدونکو ته دوی کار رسي. د اکیډمۍ خبرې پکې هم وشوې، د حکومت لخوا د یو سړي د البم یا د ویډیو د ریلیز خبرې پکې هم وشوې. نو د حل لارې خو پکې راونویستې، خو بهرحال هغه کمې خبرې چې وي هغه پکوته شوې.
د خیبر پښتونخوا د ملکن یو پیژندل شوی شاعر اکبر سیال مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو هنرمندانو کار او زیار د ستاینې وړ دی چې سربیره په نامناسبو حالاتو د هنر لمن یې له لاسه نه ده ورکړی.
که د موسیقۍ میدان دی، که د ډرامې میدان دی، که د سټیج میدان دی، که د شعر او شاعرۍ میدان دی، نو خلکو ته ستونزې شته. څوک یې کار ته پرېږدي نه، بوچې خلکو په دغه سیریو ډرامو باندې تنقید وکړ. خو زما دا خیال دی چې دغه خلک کوم چې په دغه ډرامو کې په دغه سټیج په دغه فلمونو کې کار کوي، د دې بنیاد پرسته په دغه تکه توره تیاره کې دا خلک چې څه کوي، دا ډېر نران خلک دي. خپله ډرامه هم کوي، خپل فلم هم کوي، خپل رقص هم کوي. یو چا په کې تجویز وکړ چې په 5 کروڑ روپۍ د دې صوبې د ټولو شاعرانو او ادیبانو کتابونه چاپ کېدی شي. باید چې د پښتونخوا حکومت دغه ټولو لیکوالو سره چې کوم مسودی پرتی دي هغه چاپ کړي.
اکبر سیال زیاته کړه چې د پښتني ټولنې چې شاعر او لیکوال پکې مهم رول لوبوي، ستونزې به هله ختمیږي چې جهادي ذهنیت ته ماتې ورکړل شي.
د جنگونو او د جهادونو دغه کارخانې بندول پکار دي. ژوند په ایجنډا راوستل او خودل ضروري دي. موږ لږې له بده مرغه له 13 کالو نه زموږ په ایجنډا باندې مرګ پروت دی. چې امریکایان او ناټو قوتونه لګیا دي تو بارودو باندې خرچ کوي، نو آیا دا نشي کېدی چې دغه 200-300 ارب ډالر دي د خلکو د ژوند په جوړولو باندې خرچ کی؟ چې کوم مخالف قوتونه دي، کوم چې د جهاد خبره کوي، نو هغه لا په شاړه سر دي. بغیر د جنگ او د ټوپک نه او د خودکش نه او د بل څه نه بل کار نشته.
هم د اکبر سیال په خبره د پښتني کلتور، شعر او ادب او موسیقي د ود لپاره لازمه ده چې په پښتون وطن کې د امن پر ځای کولو لپاره سنجیده کوششونه وشي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې یار ښوونیز مرکز د افغانستان د ملي شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ یو غونډه د اکتوبر په 1 نیټه جوړه کړې وه چې په ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره پکې د کابل، کندهار او لغمان ولایتونو څخه هم فرهنګیانو ګډون کړی و. دغه غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد هم ورغلی و او یو رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
په دې ویړغونډه کې بېلابېلو قلموالو د عبدالباري جهاني په 30 کلنو ادبي او ژورنالیستیکو هڅو رڼا واچوله. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په کامی ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني نمانځل د ټول ننګرهار ویاړ وګاڼه.
زموږ ملک او زموږ ملت د امنیتي ګواښ سره مخ دی. دا ډېره د ویاړ خبره ده چې موږ په یوې ولسوالۍ کې د هیواد د داسې یو نامتو شخصیت نمانځنه کوو چې هغه د جهانیتوب دعوه کوي. د دوی په ارمانونو کې دا نغښتې ده چې د انسانیت لپاره باید کار وشي. په دغسې حالاتو کې دا ځان ته ځانګړی اهمیت او ارزښت لري.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په اوسنیو شرایطو کې دغه شان ویړغونډې اړینې وبللې.
په دې وروستیو وختونو کې زموږ د فرهنګ پر وړاندې ډېر زیات ګواښونه متوجه دي، فرهنګي یرغلونه متوجه دي. همدا غونډې دي چې زموږ فرهنګ ژوندی ساتلی دی. پخوا به دغه فعالیتونه چې وي یوازې به ښارونو پورې محدود پاتې شوي. له ښه مرغه دغه فعالیتونه اوس راغځېدلي دي او دغه ولسوالیو ته
استاد محمد اسب سمیم د خاغلی جهانی په وړاندې خپل احساسات صدارنګ سرګن کړل.
زه هیله منم چې د خاغلی جهانی په دغه راتګ په موږ کې دا جرأت پیدا شي چې د ملا داسې وتړو چې ورسره په کاروان په شکل د هیواد ګوټ ګوټ ته لاړ شو. او د حمزه بابا خبره څو چې راغون په یو مرکز نه کوم، هرې تپې ته د جرګو سره ځم. خدای دې وکړي چې د دغسې هرې تپې ته لاړ شي او موږ ورته د دغسې هرکلیو پر ځای تر شا ودرېږو.
له کندهار څخه راغلی لیکوال محمد یار یار وویل چې راډیوي ژورنالیزم خاغلی جهانی ته دا موقع په لاس ورکړی د چې خپل فکر د شعر په ژبه خپل ولس ته ورسوي او له همدې عمله یې د ولس په زړونو کې ځای نیولې دی.
جهانی صاحب لکه ټول ته چې معلومه ده واقعا پیژندل سوی شاعر دی، پر خلکو ګران دی او دی په عامو خاصو کې یو ډول خاص محبوبیت لري. او دغه راډیو ژورنالیزم دوی ته دا فرصت میسر کړی دی چې د دوی شعر، د دوی نظم او د دوی فکر او خیال د لروبر افغانستان تر ګوټ ګوټه پورې ورسیږي. زموږ په خلکو کې دا شعور شته چې هغوی د علم او د فرهنګ او د ادب او د هنر سره تماس لري او هنرمند نازیي. نو دا یو ډېر ښه نمایش و.
د یار ښوونیز مرکز مسؤول ډاکټر نجیب وایي چې د مرکز په موخو کې یوه دا هم ده چې خپل شخصیتونه په ژوندوني ونمانځي.
د ځوانانو لپاره دغه تعلیمي مرکز چې کوم موخې او اهداف یې موږ تشریح کړی، هغه کې یو هدف هم دا و چې موږ ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته باید وده ورکړو. چې د هغې جملې نه د جهاني صاحب په ویاړ باندې دغې غونډې جوړول د موږ په هغه اهدافو کې اوس تقریبا 4 کاله د مخه موږ ځان ته ټاکلي وو. هر هغه افغان چې هغه د افغانستان د ولس لپاره د ادب لارې د شعر د لارې خدمت کوي، هغه به موږ لمانځو او ژوند سره بل مونږ.
نقیب احمد تل د خاغلی جهانی شیرونه په ترنم وویل چې یو برخه یې دلته راخلو.
زما د وسال د نصیب لار دی اغزو نیولې او نن د جانان د کوڅې پلشا چې आवाज یې ما پیغله حیا می جهانی پلو ته ودریدا. زما د ګدر د دیدن غلشا چیوازیمان.
عبدالباری جهانی کابو 30 کاله د امریکا غږ آشنا راډیوی سره خبریالو چې د راډیوی ژورنالیزم للارې لخپل ولس سره نږدې پاتې شوی. اوس چې تقاوت اخیستی په امریکا کې ژوند تیروي. دی وایي چې په کال کې 2 ځلې افغانستان ته راځي او په هر ځل راتګ ورته په بېلابېلو ولایتونو کې ویړغونډې جوړیږي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا اخیرنی شیبې دي. تاسو د شکیل ناز په غږ دا سندره واورئ او په راتلونکي خپرونه کې بیا هم موږ تاسو سره یو.
سر پس ہر لگا